پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زهارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرټکی خوانی قاضی او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه نن د نومبر په 12 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نشړلو غوښتنه کړې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې. خبرونو تفصیل. پخوانی قاضی او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شانن د نومبر په 12 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. دا یو ورځ وروسته له هغې ده چې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر په 10 د لنډې ناروغۍ له امله ومړ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان چې دایم له مخه د نگران وزیر اعلی په ابتدایي تقرر کې مشاور و، پاکستانی ورځپاڼې ډان ته د دې ټاکنې په اړه د پرمختګ پخلی کړی. دا پریکړه وروسته له هغې شوا چې محمود خان او د خیبر پختونخوا په پخوانی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د نوي نگران وزیر اعلی د ټاکلو په اړه د مشورې لپاره غونډه وکړه. محمود خان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د جسټس ارشد حسین شاه په نوم موافقه وکړه او د هغه نامه یې گورنر ته د منظورۍ لپاره استولې. دا په داسې حال کې ده چې د پرون د نومبر په 11 د خیبر پختونخوا گورنر حاجي غلام علي محمود خان او اکرام خان دورانی ته یو لیک لیږلی و چې دوی ته یې بلنه ورکړې وه چې د راتلونکي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون د 243 مادې لاندې د مشورې بهیر پیل کړي. په سند صوبه کې د کډوالو د وستلو پر ضد جوړې شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د وستلو سلسله دې ودروي. دوی خبرداری ورکړې چې د نومبر پر 13 به مظاهرې پیلوي. د نومبر په 11 په کراچۍ کې د دې کمیټې غړیو په یوې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیس ځینې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسي. د دې کمیټې یوې غړي منیدې کاکړ وویل چې نگران حکومت دایم له مخې د کډوالو د وستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د هغه د بې دخلۍ کوم پالیسی جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن کوم پروسیس دې دادی ودروي. کني مونږ به را روان کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو له لارې به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا مینډیټ نشته.
خود پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي 13 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کډوالو د وستلو پالیسی به روانه وي. هغه زیاته کړې وه چې د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد بهرنیانو وروستو د ټولو کډوالو د وستلو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر په 12 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان مشال لیرو ته ویلي چې 2009 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. د سر افغانستان ته د تورخم له لارې د ستنو شو بې اسناد افغان کډوالو مجموعي شمېره 209,000 ته ورسېده. د لارې د بلوچستان په چمن کې د UNHCR چارواکو ویلي چې هلته پرون د نومبر 11 نیټې پورې په چمن دروازه افغانستان ته د ستنو شو بې اسناد افغان کډوالو شمېره 15,000 ته پورته شوې ده. افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زورګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په 23 ورځ هم روان دی. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال لیجو سره په بیا بیا خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې څو ځل په چمن دروازه سپین بولدک ته اوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتوالو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي تیره اونۍ په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزا او پاسپورت وي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر په 11مه نیټه وویل چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي عرب په پلازمین ریاض کې د اسلامي او عربو هیوادونو هغه ګډې سرمشري ته وینا کوله چې مشران یې په غزا کې د اسرایلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکیې چې په غزا کې د بشري ناورین پراخېدو له وجې په چټکۍ پر اسرایلو انتقادونه زیات کړي، د دوو ریاستونو د حل لارې ملاتړ کوي او د حماس د غړو قربانه ده. حماس د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوی، خو ترکیه حماس ته د ترهګر ډلې په سترګه نه ګوري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اوریدونکو یو وار بیا ورزو پیښور ته له هغه ځای سره خپل خبریال شبیر جان د ټلیفون په لیکه دی. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا د نوی نگران اعلی وزیر لپاره یو نوم مخې ته راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د دې صوبې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 10مه په پیښور کې د ورپېښ ناروغۍ له امله په هسپتال کې هغه مړ شو. سایه ورکړه، پرون بیا جنازه وشوه او نن د دغه صوبې د نوی نگران اعلی وزیر لپاره یو نوم مخې ته راغلی. شبیر جان، که لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې دا څوک دی پر سنوي کې راغلی چې دا کوم یو پخوانی دغه دی جج دی او په اوسنۍ کابینه کې د نگران د صوبې هغه کې د قانون وزیر هم دی، نو که لږ معلومات راکړي چې دا څوک دی او دا نوم یې څنګه غوره شو، څنګه مخې ته راغی؟
ډېره مننه هارون بچا. بالکل، لږه شېبه وړاندې دغه د خیبر پښتونخوا چې کوم گورنر دی د یو قسمه ترجمان دی محمد امیر، هغه مطبوعاتو سره هم شریک کړو، مشال لیډو سره هم یو دغه نوم شریک کړ چې د منظوري گورنر صاحب ورکړ. دغه نوم د جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه. باقاعده د نوم نوټیفیکیشن یا اعلامیه خو نه جاري شوې چې کله به دې سوګند پورته کوي، خو هغه د دې خبرې په خلې مشال لیډو ته کوم سره د نوم گورنر منظور کړ دی. او دا د پخوانی مچکم د مخالفو ډلو مشر یا اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی او د خیبر پښتونخوا دغه شند چې کوم وړاندې مخکینی تیر وزیر اعلی محمود خان دغه وخت کې دغه پاکستان تحریک انصاف سره تعلق وو، چې دغه په صلاح باندې دغه شریک نوم مخې ته راغلی دی. او موجوده چې کوم نوم مخې ته راغلی جسټس ریټایر ارشد حسین شاه، دی تیر یعنی د اعظم خان په کابینه کې هم د قانون او د اوقافو وزیر پاتې دی. دغه نه علاوه د دې تعلق ته اپټ آباد سره دی، او دی چې کوم معلومات موږ سره شریک کړي دي، نو دی د صوبې یعنی خیبر پښتونخوا کې اډیشن اډوکیټ جنرل هم پاتې شوی دی، د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل هم پاتې شوی دی، او د 2019 نه 2020 پورې د ګلګت بلتستان چیف جسټس هم پاتې شوی دی. جی، او بیا ریټایر شوی دی.
او دا اوسنۍ کابینه چې د کابینې په اړه کوم معلومات لري چې دا به هم په خپل ځای پاتې کړي، دا به هم تحلیل شي او د نوې کابینه جوړوي؟
نه جی، کله چې وزیر اعلی د خپل څوکۍ نه ختم شي یا په څه طریقه چلر شي مړ شي، نو هغه د آئین مطابق بس هغې سره سمدستي کابینه هم ختمه شي. نو دې چې کله سوګند پورته کړي وزن سره نوي وزیران بیا اخلي، هغه بیا ردی خر کوم دغه ځان سره واپس اخلي، کو نور اخلي، خو نوې کابینه به بیا سوګند پورته کړي، د سر به نومونه بیا دې نومونه خوښي.
او دې به کله معلومات شته صبر جان چې دې به کله سوګند پورته کړي؟
نه جی، اوس پورې لا د نوم هغه ځان له چې کوم اعلامیه دی نوټیفیکیشن هغه هم نه دی شریک شوی، صرف چې کوم گورنر هاوس ویل دی هغه ویچ ردر نوم منظور ورکړل شوی دا، او په دې باندې بیا نو هغه اوس لکسات کې دی شو شیا سبا پر خلانه درغلی، خو په دې باندې بیا عوامي نشنل ګوند خپل سخت رد عمل خوده لري، او دغه غی ویل دی چې ردا خلا مطلب دار چې پښتو وطن دې مړ شوی دی، هغه ته کتر په کور بل قانوني او آئینی نقطه هم رباسي، چونکی وزیر اعلی هغه وخت کې اوس چې کوم دوی کوم وزیر اعلی محمود خان کینول دی چې دی خو هغه وخت پی ټی آی کې اوس پی ټی آی کې نه دی، بل چې کوم ابو اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی دی، دی چې هغه وخت کې د مخالف ډلو مشر دی، وخت کې خو غزان د جمعیت سلیم ازم سره تعلق دی. دغه تکنیکی خبره پکې دوی روخ کې دی، خو لاس پر داس دی ویل نه نه چاره دی په عدالت ته، ځکه سبق کې خو مخالفت یې کړی دی. خبر
شبیر جان تاسو رپورټ هم موږ نن چلو چې دا کوم پخوانی اعلی وزیر چې مل شو محمد اعظم خان، د ده په اړه موږ ته رپورټ را لېږلی وو، او یو څه معلومات پکې دا وو چې ده بیا په کومو کومو څوکیو دندې ترسره کړي دي. نو که لږ لنډ راته ووایه چې د ده دا مړینه څنګه وشوه، او بیا دی په کومو کومو چوکو پاتې شوی دی، او څومره کار یې کړی دی؟
بالکل بچا سے دد مڑ نہ خدا سوچ کم شخصی روختن آر ایم آئی الت کے دے داغ ترجمان وینا ترمخا دے راوڑ و دد تا قیدس چپا پہ راغل وا الٹے بے کولی خیٹ خراب ہوا بے چکل دی ولی ٹیسٹ کو دشپی پرون یعنی پرون شپ کے دے بیا وفات شوی دی زلو دور پہ راغل وا او دد نہ علاوہ دی د خیبر پختونخوا چیف سیکٹری پاتہ شو د 1990 کی دا غین ورستو بیا په مختلف وسوکو د کمشنر ملکن کمشنر زاره مختلف دغه کې پاتې شوی دی، او چې کله بیا ریټایر شوی دی نو د نگران دوه نگران حکومتونو کې یو کې دی د قانون وزیرو بلکې د خزانه وزیرو، او دغه ورسته بیا په دې اخر کې د پخپل جګم دی ردی شوی نگران وزیر لا ټاکل شوی.
ډیر مننه شبیر احمد جان اوریدونکو موږ ته معلومات راکړل په خیبر پختونخوا صوبه کې د محمد اعظم خان چې د پخوانی اعلی وزیرو دغه تر مرګ ورسته اوس د نوي اعلی وزیر نوم مخې ته راغلی دی، هغه جسټس ریټایرډ ارشد حسین شاه دی، دی به د نوم غوره شوی دی خو لا یې سوګند نه دی پورته کړی، او په دغه اړه کومه رسمي اعلامیه هم شبیر جان وایي چې نږدې ده چې نن څه وخت کې حکومت دغه کې خبره کړي. اوس یو بل موضوع ته راځو چې د افغان کډوالو موضوع ده. نن هم د تورخم او چمن لارو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان مختلف برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لزګونه کړي، اول پر دې پولو جوړو یعنی په تورخم او چمن کې جوړو موقتی کیمپونو ته ورځي، هلته نمونه ثبتېږي او وروسته بیا افغانستان ته اوړي. په عین وخت کې په پېښور کې میشت پی او آر کارډ لرونکي افغانان وایي چې د پاکستان حکومت دوی هم استل غواړي، نو باید پر وخت یې خبر کړي. تفصیل به د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې وورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 2955 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي، او د سره د نومبر 11مه نیټه پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو. بیا سنه د افغان کډوالو شمیره 2,00,000 پورته شوا. د یو این ایچ سی آر چمن څانګه ویلي چې هلته پرون د نومبر 11مه نیټې پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 پورته شوې. د پاکستان حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې بې اسناد غیر ملکي وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو دا، او د نومبر لومړۍ نیټې نه یې خپلې کډې رابار کړي، او د ملک مختلفو برخو نه لنډ کوتل او چمن پلار افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل کې افغان کډوالو ثبتولو لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وایي چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي.
ماشومان له خوراک ورکو، بسکټ جوس دا ورکو، ولا بیا گرمی او ماخام مونږ دلته روټي ورکو، مختلف کله چولی ور سره پکې غوخې، کله پکې چکن و لوی. حکومت خپل پالیسی دی خو عوام دلته څومره کومک د افغان کډوالو سره وکړو، نو هغه چانه پټ نه وي چې کوم سہولت دغه ورکې، نو دا مې چانه پټ نه وي. او خپل ګوانډي ته په هغه مونږ نه دا کو ان شاء الله چې مونږ د ورولي دا به ان شاء الله قائم.
د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوالو لپاره د پی وار کارډ موته د دسمبر 1 نیټه پورې غزول شوی. په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجستر شو افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسي اعلان شي، او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه 2 کاله موده ورته ورکړل شي، چې خپل کاروبارونه په کراغوند کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپنا پیدا کړي. په پېښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ته وویل چې په کار د رجسټر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کامی ولسوالۍ اوسېدونکي ما مونږ هلته ځای نه لرو، مونږ هېڅ نه لرو، نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو؟ باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي او دوه کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو. اوس چې ځو چېرته به ځو؟ هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودی اسرې ته یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت ټاک کورم نشته دی. پخوا هم دشمنی تیره شوې، هر څه پکې تېر، یخنیم دا ماشومان مري.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څه وخت پس به راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته راداخلیږي. په پاکستان کې د بې اسناده افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه، خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خواوشا ولس لاکه بی اسناده افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا دیار لس لاکه افغان کډوال په پی وار کارډ باندې رجسټر شوی او وتلک او سلویخت زره بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي. او بی اسناده افغان کډوالو شمیره په کې یو اندازې مطابق شپږونه تر وو لاکو پورې ده، او دې سره بیا خواوشا شپږ لاکه نور په 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په کراچۍ کې مدني فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دې کاره لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې کړې دي چې په خبرې له قانوني اختیار نه لرلو سربېره د کډوالو د ایستلو پالیسی جوړ کړې چې د دوی په خبره دا له آئینه سرغړونه ده. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی ناسمه بدلې ده، ویلې دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ باید فرق وشي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ تېره اونۍ ویلي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو سلسله به نه دروي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو، جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او د نړیوال قانون پر ضد هغوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقوقو سرغړونه ده. ماشومان او خځې په کوم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم د لیدلو اجازه نه ورکوي. مونږ وایو چې د دې کډوالو سره د قانون او آئین لاندې سلوک پکار دی. سارا ملکانی زیاته کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو لپاره جوړې شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگران حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلې سیسټم کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن سیسټم پروسس دي دادی ودروي. کني مونږ به را روان سیسټم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لګیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې سیسټم پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیات کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس سوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه یې لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکې کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په لسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دے وائی ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلند وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده.
دردو کے درمیان ایک فاصله ہونا چاہیے.
بلاول بٹو زیاته کړي چې کلا د پی ڈی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته تللی وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بٹو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت العلماء اسلام، پختونخوا ملی عوامی ګوند، ملی جمهوری غورځنګ، عوامی نیشنل ګوند مشرانو او مدنی فعالانو وکیلانو سختی نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړې چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دا یې د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو، بیا هم د کډوالو موضوع. افغانستان ته له پاکستان ستانه شوي کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي له پاکستانه د ستنېدو پر وخت یې ډېر څه له ځانه سره نه دي وړي، نو ځکه اوس مرستو ته لیواله دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو حکومت د نړیوالو خیریه ادارو د کورونو جوړول، روغتیایي اسانتیاوې او نورې اساسي مرستې غواړي. یاد دی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو ایستل پیل کړی دي. د کډوالو ته د لزان سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نشته. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازی خوا ولسوالۍ د تروې اډې لارې پاکستان څخه راستنه شوي افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه، همدارنګه د خوراک، پوښاک او سونګ توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوي افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی هر شی راکوي، خوراکي مواد هر شی راپسې رسول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی غواړو یا خیمه یا بل شی، یا دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول شي، زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ نه لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو، نو مځکې لرو چې موږ یې واړول په کوټو کې وسو، نو د خپلوانو سره دغه ځان ستا چې ورسو.
پکتیکا ته راستانه شوي کډوال اوس هم په دې تمه دي چې ښایي دوی ته پاکستان څخه د خپلو مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي، نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه ده ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو، موږ شاته کار بند ده، شایم نستا سامان شاته ایستار ده، سامان راسته بیا موږ ځکه خیر وایته بیا خپل ځای ته.
د ځای مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسني بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوژستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسساتو دپاره ډېر ضرورت دی. د کډوالو خوال چې روغړي د ځنیو شیم نه لري کریام نه دي سریم نلری د کرنل سمنات یو شین لري مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر لري توکیل ته یوشتم د یو شین مسته د مهاجر د فورا باید کمبالی وی او مطلب درشه د خوراکي شینوي او د فورا د کر سمنالات وی
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو استلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لادرکای پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري. د خلکو د جبري لادرکای خلاف د درخواست د پیپلز پارټي او مشر اعتزاز حسن د اکتوبر پر 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړو. نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکا کسانو نمونه وغواړي او د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د آئین خلاف وګرځوي. د چارو ځینې شنونکي وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د اخیستل کیدونکو ګامونو مخنیوی و. تفصیل راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسٹر د درخواست د عوامي اهمیت حمل هم ونه ګڼلو. د اعتزاز حسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
اعتزاز حسن ډایرکټ راغو او په سیاسي غونډه کې کیس دی. دوی ډسکرج کوي دا ټرند وایي چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سینټرو کې. ویکسینیټیبل پاور ریګولیشنز چې کوم وو هغه خلاف پېښور های کورټ فیصلې ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم به دیوانان وا تاسو ټرانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون پوهان وایي چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف ته غړو او خواخوږو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېری مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی. او د دې درخواست تر کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کوسی د مشال لوډ یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف چې د پنجاب تر هده پورې محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړې ده. اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړی پر در خبره شته. پبلیک اټ لارج خبره نه ده کړې. تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي. نو دا د 184 تین په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184 تین ډېر بدنامه کوي کنه. دا د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډېر بې دریغه استعمال وسو. نو د دوی دا فیصله کړې ده 184 تین در پبلک انټرسټ کې سونه چي دي. دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز حسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي. دا یادونه ورد چې په نهمه مئی د تحریک انصاف غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خواخوږو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه د خیبر پختونخوا د قانون نگران صوبایي وزیر او پخوانی قاضي ارشد حسین شاه نن د نومبر پر 12مه د صوبې د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د نوي لړمحاله اعلی وزیر لپاره د سید ارشد حسین شاه پر نامه سلا شوی او د غنومي گورنر ته پرون لیکلو. د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې پخله وکړل چې گورنر غلام علي د پخوانی قاضي سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منظوري ورکړې ده. دا لغه وروسته چې د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 10 ناوخته د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شو. په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو لړۍ دې ودروي. دوی خبرداری ورکړې چې د نومبر پر 13 به مظاهره پیلوي. خو د پاکستان کورنۍ او چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي تیره اونۍ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د کډوالو د ایستلو پالیسي به روانه ساتي. په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لټ نن پر درويشتم ورځ هم روان دي. بلخوا د بلوچستان چارواکو له دې پر لټولو سره مذاکرات هم کړي دي خو تر اوسه کوم نتیجه نه ده ورکړی. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد سگزي تیره اونۍ په کراچۍ کې خبرالانو ته ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر هم پر ویزا او پاسپورټ وي. او بل خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر پر 11 ویلي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دائمي حل موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عرب هیوادونو هغې ګډې سرمشري ته وینا کوله چې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې پای ته رسولو لپاره جوړه شوې. او اوس په درته اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ په پروګرام کې خبریال او لیکوال شمس مومند میلمه دی. نوموړي په نوې لسیزه کې صحافت پیل کړی و. د اوو کتابونه لیکلي دي. پتیرا د بیا پتیرا د خیبر پختونخوا پر قدرتي وسایلو او له دغه موضوع سره پر تړلو موضوعاتو کار کړی دی، لیکنې کړي دي. له مومند سره د ده پر ژوند او کار زموږ همکار ګلیاز دا مرکه ریکارڈ کری دا.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی له خولې نه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلې شخصیت خبریال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دی. شمسومن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. شم صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمی سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا خو مقدره کولو او خاص کر ستاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نیک پنی غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکغون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل دی، سب ډیویژن دی او کلی هم دی. دغه اوسیدونکو ما زیږیدلی او ملته ما تعلیم تر د لسم پورې هم په خپل کلي علاقه کې یکغون پرایمری سکول او بیا په یکغون های سکول کې حاصل کړ. داغین رستو دا یو درې کاله می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما جی مهدامه وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او داغې سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپاړسم اردو کې می اولو کو، بیا یو دریش کاله پس می دوباره داخله واغسته په پېښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیګري واغسته په 2012 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مې کوم د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې. او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږ د سواد پولیټیکنیک کالج نه 1991 کې
مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه؟
نه جی، دا یو ګټه وجه دا وه چې دغه فشار را باندې ځکه نه و، دوه وجوهات. یو خو دا چې انتهایی د غریبې کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیندار سړی و، بیخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو دا پته نه وه چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور مې الله پاک له جنتونه ورکړي، سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغې هم نه وکړی، خو په دیني تعلیم کې دومره لیک لوست پیدا کولای شو، او د قرآن مجید نه صرف دا چې پخپله یې ویلی و، بلکې په سوونو بزرګونو د هغې شاګردانو خلکو ته به یې ښوده. نو د هغې خواهش دا و چې بس ته سبق ووایه، تعلیم ووایه، او چې هر څه کې لکه نو نور خو دغسې پابندي را باندې نه وه. همدا وجه وه چې زه اول د خپل د یو تره زوی، چونکې هغه هم په هغه ټایم کې انجینیر وم، د هغه په خوښه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرنګ ته، حالانکه دغه زما چونکې د ذوق برابر شی نه و، نو ما انجینیرنګ هم وکړو، په هغې ته نوکری هم میلاو شوله، خو چونکې شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهذا هغه چیزونه مې بېرته پرېښودل، نه مې انجینیرنګ سرته ورسول، نه مې هغه نوکری سرته ورسوله، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبره مې درته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړو چې ام پتقه الیکټریکل انجینیرنګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې کوم دغه انجینیرنګ پڑھائی کوي، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو. خو زما خوشقسمتي دا وه چې کوم زما ملګري هلته ما ته ملاو شو، نو په هغې کې صحافیان هم وو او شاعران او ادیبان هم وو. نو زما ناسته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم نه پس بیا ټوله به د هغوی سره وه، او ما کلته دغه ناست او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې، بلکې زه به کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه په 1915 کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي، د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې. نو اولنې کالم مې په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکلی و، د هغې نه وروسته بیا چې دی نو صحافت هم شروع شو، به حیثیت یې ډسټرکټ کرسپانډنټ، او وروسته ورپسې بیا چې دی نو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دی نو را منتقل شوم، او په پېښور کې میشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبریال په توګه باندې ستاسو تبصرې هم د پاکستان په بېلابېلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم داسې یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټولو ته پکار دی چې هغه لوستل ضروري دي، د صحافي که صحافت په هغه کې وي، په میدان کې وي، که د سوشل هغه وي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اوه کتابونه الحمدلله چاپ دي، دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی، او هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی، او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو دا ډېر زیات تفصیلي معلومات.
2011 کال کې تاسو چاپ کړی دا مومن قبایل؟
مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړی، درې ایډیشن یې وتی، او دویم ایډیشن په 2014 کې چاپ شو، درېم ایډیشن په 2014 کې بیا چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی. او بس زما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی، غواړم چې خلک نه فایده واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیاتې خلک خوښوي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه، نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه واخیستل، او هغه مې انضمام کی کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی، چې په هغې کې دغه ټول حالات دي چې تیرو 45 کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به نور ټول کتابونو ته ماته په دې وجه باندې ورکی چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی څه ناسه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي زمونږ سیاسي سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورم باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره آواز اوچت کړی شي او دا خل په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب په همدې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو خو اوس یو وړکشان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمدې ورکشان د مالو د دمې رستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلې تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي. ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم؟ بیا
ډېر ښکلې پښتنه ده. ګلیا صاحب، بنیادي خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړکي پیمانه یم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خوري د خپل سیمې مسلې د هغه ټولو خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهېږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیغ پرې دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په دې چې مونږ یې په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزۍ کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپله ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د پخپلو مسلو باندې پوه کړم. نو دا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما څه ناسه افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت چې دی هغې لپاره مې د اردو لار خو کړې ده او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 4-5 کتابونه دا په اردو کې.
شمسومن صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړله، نو هغه خو به ډېر دي خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کوم هغه وسایل دي چې نشاندهیم کړی ده مهمې خبرې؟ لکه هغه کتاب خو بیا ډېر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو، نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو، نو تاسو کوم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کوم هغه وسایل دي چې تاسو ورته اشاره کړې ده؟
صحیح، ډېره مهرباني. اصل کې دا ده چې د ټولې پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټرې دي، یعنی اوه بابونه دي. په هغې کې زمونږ د ټول نه غټه چې ده نو هغه آبي وسایل دي، یعنې موږ چې الله پاک کبې اوبه راکړې دي د هغې موږ استعمال څنګه کوو، د هغې موږ ته څه فایده میلاویږي که نه میلاویږي، که نه میلاویږي نو څه وجوهات دي؟ یوه دویم دا چې موږ د دغه اوبو نه څنګه بجلی کمه جوړو، څومره جوړو، هغه موږ څنګه خرڅوو، یا موږ له څنګه د هغې استعمال په کار دی. دویم دریم دا چې ټوریزم موږ له الله پاک ښایسته ځایونه راکړي دي، کم کم زمونږ داسې ځایونه دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالوو، که نه استعمالېږي د هغې په شا باندې څه وجوهات دي، یا هغه موږ څنګه استعمالولی شو. په دې کې باقاعده سفارشات شته، په دې کې ریکمنډیشن دي او آئینی دفاع تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعہ دا منگ تا اجازت رکھے کو حکومت یا ادارے منگ دا اجازت نہ رکھے
خودی کی شاہ زمان صاحب خبر خبر ہے یاد ساتھ تیر حکومت دا تحریک انصاف حکومت پتی لڑکے خود ڈیر لوے کمپائن نہ ہم کڑی خیبر پختونخوا کی دسیل گرئی اور دے آڑا مان قانون سازی ہم کڑی ہوا
گلا صاحب بیچ ہر سکڑی دی ٹول تفصیلات کتاب کے میں لکھ لیں دی اور چھپائی کی کم کمزور ہے کم فلاس دیا گھر میں لکھ لیں دی صرف بجٹ مختص کولو پورے نہ داغیر پارا چکم پراپر پلاننگ پکاری داغیر پارا چوکس پہ عہدہ باندھے سمرا ٹائم پاتی کے دل پکاری تجربہ کار ٹیم انتخاب دا ٹول ہارا شیزوں نے دی چاہ نہیں دی شیو پہ وقت کی تحریک انصاف حکومت خصوصاً ڈیری غلطیاں ڈیری کوتاہیاں سکڑی چاہے پوچھ لکھا تو ٹوریزم خبر کمنگو کو صرف عمران خان صاحب بس صرف ویل چیرا کمراٹ چی دینا ڈیر بہترین شیر اوپل ٹویٹر باندھے بھائی ٹویٹو کا چلو کمراٹ کا چہرے کچھ تو کمراٹ تخلق راغوا لے دن لڑائی نا داغر پارا آیا تار کمراٹ دپارا روڈ ساس کرے جگہ پہ سفر کولے شی آیا تا کمراٹ کے چدے جنگلوں چکمت تباہی شروع رقم پہ تیزے سرا چپترے کا لپکی پینزش پہ تو ہوٹل جوڑ شو لے جنگل کٹکی گی اور ہوٹل جوڑی گی اور صفائی ہے اس قسم بندوبست نش کرے پتے درے کالا کی تقریباً کمراٹ تتل ہے وہاں اور ہر زلزم نو افسوس کو مچے رب الزر اعظم نے بیا بسنگ چلی لگا نو دا خبر ہی دی چی دا صرف خبروں باندھ نکی گی پکار دادا چر دیر پارا پراپر پلاننگ وے اور دڑو نگاٹا خبر ادا چی ٹوریزم پہ عالمی لڑائی باندھے انٹروڈیوس کول یا داغی پبلسٹی کول یا خلق راغندل راغختل داد وفاقی حکومت کاری اور ابدا مرغا چونکہ ٹوریزم اتیا فیصد چدے دا پاکستان دا پختونخوا کے دے بنو ملک کے نسل لہٰذا زمنگ وفاقی حکومت چرے ہم اپنے آغازی موارے پخا انداز کی ندی پورا کڑی چی یا ٹورستان پل ملک ترو گواڑی اور سرے دا دینا الداوہ بے چی زمن کم مادنی وسائل دی چی پائے کی تیل او گیس خصوصا شامل دی دا غیر پارا ہم ترو سپورے دا عالمی نڑائی نا آغاز بیڈنگ ندرے شوے منگ سر دیارلس زینو کی تیل او گیس باقاعدہ معلوم دی چی داشتا دے پدے دیارلس کی صرف پا دو زینو کی زمن گا تیل او گیس چیدے اگر اوزی او یوون زین زمن ترو سپورے چیدے نا امدہ سے بند پراتا دی
سنگ تاسو خبر اوکلا دا د اوبو خبر مکلل دا وسایل بیا پس د ټوریزم خبر وکړه دا بیا دین پس تاسو د تیلو خبر وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کوم دا مخکې ما په خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونو ته ویلي یو سوات او بل کلیات دلته به موږ کاغان ناران دا به ټوریزم نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده ځي نو ما عرض دا کوو چې تقریباً د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تک گوملزام ڈیم جوڑ شوی دے اغاو بوری کتا غلام خان تلار شی جی خاستہ زینا دا سیلگرائی زینا دا زمان پتول قبیلی سی مو کشتا دے نہ صرف دا سیلگرائی زینا یعنی خاستہ پاگے کے اوبگانی دی سندون دی رودون دی چینی دی زنگلون دی بلکہ دے سرا سرا زمان گا آثار قدیما و تاریخی زینا ہم پکشتا دے تاسو ترخم بادر و لنڈی کوتل گو رہے ریلوے ٹریک گو رہے دنیا یونیک ریلوے ٹریک پدے علاقہ کے دے عمدہ شانتی مطلب دارے چی ڈیمون ذکر ماؤ کو چی درے سلول ڈیمون آلریڈی دا ہائیڈل پاور اسٹیشن دا قبائلی علاقوں کی جوڑی دی دے سرا سرا مطلب دارے چی مادنیات چی زمان کم ماربل دے کاغا تیل دی کاغا گیس دے اپل اور زر وزیرستان تتلے ہوما پشمالی وزیرستان نچے واپس راتلو نو پشمالی وزیرستان کی پا دا بلکل دا سرک پغالا باندے دا تیل او دا گیس چی دے داغے ڈگنگ شروع شوے دے او کودری کی گی او آغا روڈ چی دے نو الٹرنیٹ روڈ باندے بیا ٹریفک کڑا ولے دے نو دا آغا جنو بھی چی گدلتا صرف امن و امان لک شانتی راشی او حکومت تا وجو ور کی سروے گانی او کی او نالائی چی دے رو بلی نو نہ صرف خائص دے علاقے خرسی دے شی دا اور سر ترقی ہم کولے شی بلکہ دی علاقے مادنیات چپائے کے تیل گیس ماربل قیمتی کانی سوپسٹون کرومائٹ نیفرائٹ تشدد کی شامل دی دا پا دمرا غٹا پیمانہ باندھی دی سرد کاپر او دسرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل، څنګه شل څوک مون ستاسو خبره وکړله چې د خیبر پختونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمو نه ډکې دي، په دې به خبرې کوو، خو یو ولښ د مالو او د دمې رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
دمیر شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب، د دمینه مخکې تاسو خبره وکړله د خیبر پختونخوا د وسایلو خبرې وکړې، تاسو چې دومره وسایل ارسه شته، دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو، تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده، نو څنګه ګورې د انزمام داري څلور نیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه ثمرات مخې ته راغلي دي او کنه؟
ډېره زبردست د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی و، نو هغه ثمرات خو لا پوره بالکل نه دي ملاو قبایلي عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانې شوې، یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ غونډې د انزمام حامیانو اوی الیکشن ته د حد نه زیات زبردست مشنه باغونه خلکو ته وښودل، یا زمونږ خلک سادهګان دي، شاید اوی دا مطلب و چې ګنې یار څنګه انزمام پوشي، نو به د دې علاقې نه به پېښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلینډ جوړ شي، نو داسې خو ممکنه نه وه. خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقۍ طرف ته مزل شوی وي، او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي، نو ډېره لری هم نه وه چې یاره ترقۍ تیزه شوی وي. بدقسمتي دا وه چې د انزمام نه فورا بعد چې کوم حکومت راغی، په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، هغوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ، او کومې ډغرې ووهلې په تېر څلور کاله کې زمونږ معیشت، زمونږ سیاسي عدم استحکام، زمونږ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېده، په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیګیټیولي اګریسیو پالیټکس چې دی نو هغې پکې ځای بیا مونږ ته دیش زرو غلا په خپل زمان دي چې د قبایلي علاقې د انزمام نه پس هغوی بالکل په دیاډو سره وپوهېدل نه چې هغوی څه وکړي دي لپاره. زه تازه یو مثال در کوم چې څنګه حکومت جوړ شو، وفاقي حکومت، نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټي جوړه کړله د انزمام نه پس د دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي، میسټیمې بکوي. ګورنر صاحب بله کمیټي جوړه کړله، کونسل او وزیر اعلی صاحب درېمه کمیټي جوړه کړله. اوس ته ماته ده وایا چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټیانې جوړې، او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کاله تیر شو او پنځو کسانو له بدغې نومونه هم نه ورځي چې کومې کمیټیانې دوی جوړ کړې وې، د هغې مقصد څه و، هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله داسې یو حکومت سره موږ مخ شو، نو ښکاره خبره ده چې انزمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل، هغوی کې مایوسي هم شته دی، خفګان هم شته دی. درېیمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره، خصوصا د سند سره، چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارډ لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه رسته شوی، سبې پاره باندې راځي نه کړی شولې، او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې ترقیاتي کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوی دي، او مسلې هم له هغه څخه پرتې دي چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوه کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړی دا، او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي، خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه خلک اوس محسوسی چې انزمام روستو، آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي، یا مطلب تعلیم یافته دي، یا سماجي طور باندې هغه څه ناسه په مشوره کې کردار دي یا نظر دي، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقیانې نه کېږي، د اویو کالو محرومی کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتاجزیز کمیټه
تنظیمام
د ریکمنډیشن تیار کړي وو دا هغوی ورکړی وو دا ټایم فریم خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی هغوی د سرتاجزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 55 صفو ډاکومنټ چې هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل ونه شو نو همدا وجه ده چې دغه د ترقۍ پراسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمایندګي ملاو شوې ده په صوبایي اسمبلۍ کې هم ملاو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوي دي خو څنګه چې ما درته ارزو کړو چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې کې هم دی نو کوم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ دپاره خو د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پوړندي زد باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري په کار داره چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له په روایاتو باندې هم او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو دپاره دوی څه کردار ادا کولی شي او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تېزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي روډونه یونیورسټیانې کالجونه نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحاله وي
د شمسمن صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي په اخر کې که موږ تاسو نه دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا که موږ حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بے اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسېدو اسناد نه لري نو که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې د پولې دواړو غاړو ته یو باونډو یو هغه به دې ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو تر منځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کوم هغه پورې ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د 45 کالو را روانې نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو 45 لک خلکو ته یې چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده او په خپلو کورونو کې او په خپلو پټو کې او په خپلو کلو کې لزینه ورکړي او په خپلو ښارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړي دي او چې کله اوس اکدم پالیسي بدله شوله نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سګي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دنه دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر زیات کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس نو اوس که ته ډنډه راخلې په زور باندې خلک وباسې نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې 40 کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت باندې په سما مشمجره باندې چې کوم د هغې اثرات پریوتلو هغه آلریډي پریوتې دي نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونتې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی هلته تلل مونه په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی هغې باندې په کار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په UNHCR باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي نو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمونږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې دنه نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو څو میاشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمسوبن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخلله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو ډیر زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز یو جرم نه مستاسو ډیر
د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبریال او لیکوال شمس مومند صاحب خبرې واوریدلې هم دې سره پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغې پورې خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ په لوی اعلان سپارم
دا مشال ریډیو ده زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواو شاسی مونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.